دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه واورئ
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساسه پام را اړوم نن په افغانستان کې وسو شپاړه سم ورځ د چ طالبانو د شپږم ټولګي نه پورته د جنکو خونځي تړلې دي مګر د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو د وزارت سرپرست لا هم له خلکو او نړۍ نه غواړي چې د شرایطو تر برابرۍ دوه پوري لزغم او صبر نه کار واخلي د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس خبر ورکړی دی چې سراج الدین حقانی پرون د اسلامي همکاریو د سازمان د هیئت سره کتلې دي د نجونو تعلیم د ټولنې اړتیا بللې او ویلې دي چې د شرایطو په برابرۍ دوه ستونزه حل کیږي خو هغه په دې حقله توضیحات نه دی ورکړي چې طالبان په افغانستان کې د جنکو د زده کړو لپاره کوم ډول شرایط برابروي باختر آژانس ویلی دی چې د اسلامي همکاریو د سازمان هیئت د طالبانو د قانونو او پټرولیم د وزارت د سرپرست سره په غونډه کې هم د جنکو او خزو د تعلیم او کار په مسلې غږیدل دي د خبريالانو نړیوال فدراسیون د طالبانو د دې اقدام هرکلی کړی دی چې نه افغان خبريالانې په تیرو څو ورځو کې له زندان نه خوشې کړی دي دغه فدراسیون هم دا شان د طالبانو نه غوښتي چې پاتې خبريالان هم خوشې کړي دا نه تنه خبريالان د بارني او مطبوعاتو سره د کار په تور نیول شوی وو طالبانو د افغانستان په لس ولایتونو کې د عامه روغتیا ریاست ته ملایان او قاریان ګمارل دي د طالبانو حکومت تیر هفته ملا محمد آدم مسلم د قندهار د عامه روغتیا رئیس وګماره د ازادي رادیو خبر ورکوي چې د طالبانو حکومت تر دې مخکې هم په نه نور ولایتونو کې ملایان د عام روغتیا د رئیسانو په توګه ګمارل دي او تر اوسه خپل وظایف سرته رسوي همداشان د ګڼو ریاستونو امران مدیران او د روغتونونو رئیسان هم د طالبانو خپل کسان دي دبليو اف پی نن په یو بیان کې ویلي دي چې په کوم لوګو منابعو چې د خړو نړیوال پروګرام ته پاتې دي ټول هغه خلکو ته چې له سخت لوګي سره لاس او ګریوان دي خړو نشي رسوله د دبليو اف پی په بیان کې راغلي دي چې پراتلونکو شپږو میاشتو کې یو میلیارډ ډالر ته اړتیا لري چې یو وشت میلیون افغان وګړو ته ضروري خړو ورسوي د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راجو د واشنگتن د سټیجونه اوري د طالبانو مخالف ډلې د ازادي جبهې خبر ورکړی دی چې طالبانو د دوی یو قومندان قمر الدین اندرابي د بغلان د ولایت د اندراب د بنو د ولسوالۍ د خج په دره کې وجل دی په بیان کې په دې حق له نور تفصیل نه دی ورکړ شوی د طالبانو سیمایزو چارواکو هم د اندرابي د وجل کېدو خبر ورکړی دی د روان کال د حمل په میاشت کې هم د ازادي جبهې دوه مهم قومندانان اکمل امیر او بصیر اندرابي په سالنګ کې د طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی وو جرمنی زنو اغو افغانانو ته چې دوه خزې لري اجازه ورکړې ده چې خپل دویمه خزه د افغانستان نه جرمنی ته ورغوړي. د جرمنی حکومت د کورنیو د غړو د بیا یو ځای کېدو په قانون کې یو سنرمخت راوسته ده. د راپورټونو له قراره د جرمنی د شمالي راین ایالت د یوې سیمې چارواکو دوه افغانانو ته اجازه ورکړې ده چې خپل دویمه خزه او ماشومان د افغانستان نه جرمنی ته راوړي. راپور زیاتوي چې په یو کور کې یو سړی له خپل دوه ښځو او نهه ماشومانو سره اوسي او د بل افغان دوه ښځې بیا په جلا کورونو کې د خپل ماشومانو سره اوسي. پاکستان کې د لادرکه شوو کسانو د موندنې دولتي کمیسیون وایي چې د اګست په میاشت کې د سلوراویا نورو کسانو د لادرکۍ او د اوو لادرکو کسانو د جسدونو د موندنو پیښې ثبت کړې دي. د اروپای ټولنې د بارانې پالیسۍ رئیس نن دا خبر تایید کړ چې یو سویډنی ډیپلوماټ د نږدې یو نیم کال راهیسې په ایران کې بندي دی. جوزف بوریل د اسپانیې د کارډیس خارته د رسیدونه مخکې ویلي دي چې دیش کلان فلو ډیرس چې اروپای ټولنې سره کار کاوه په ایران کې په غیر قانوني ډول نیول شوی او د 500 ورځو راهیسې بندي دی. بوریل ویل چې بروکسل د دې ډیپلوماټ د خوشی کېدو هڅه کوي. سویډن چې تیر کال د جولای په میاشت کې د یو ایرانی تبه د عمری بند سزا اعلان وکړ، وروسته ایران اعلان وکړ چې د جاسوسۍ په توری یو کس نیولې ده. او د مهاجرو د چارو د پاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری اندېښنه ښودلې ده چې د سودان نه د غنیوي کډه شوي مهاجر به په ګنشمیر هیوادونو کې د خوارځواکۍ، کولرا او د شیر پشان د نورو ناروغیو د خطر سره مخ شي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. در نوریدونکو زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال دفتر وایي چې د روان 1402 لمریز کال په لومړیو 15 میاشتو کې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د 20 میلیارد افغانۍ په ارزښت سوداګری ستوکې صادر شوې دي. خو د صنعت او سوداګری وزارت وایي د تیر کال په پرتله سږ کال پاکستان ته د افغانستان صادرات کم شوې دي. افغان سوداګر وایي علت یې د ډبرو سکرو د بیې لوړوالی دی. نور حال زمرد خبريال اکرام شنواری پر پورت کووري
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال دفتر وایي چې د روان 1402 لمریز کال په لومړي 15 میاشتو کې د افغانستان څخه بهرنیو هیوادو ته د 9.5 میلیارد افغانۍ په ارزښت سوداګري ستوکي صادر شوې دي. دغه دفتر د ایکس په ټولنیز شبکه کې په خپل پانه لیکلي چې دغه سوداګري د توکو سباندی شپګنیوي پیسه ده. هند، تاجکستان، متحده عربی امارات، ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان، چین، ترکیه او عراق ته صادر شوی دي. دغه دفتر ویلي چې په دغه صادراتي توکو کې 60% وچ او تازه میوه، زعفران، د ډبرو سکاره، پوبه او ترکاري شامل ده. د صنعت او سوداګرۍ د وزارت وایي اخوندزاده عبدالسلام جواد خبرنامه ته ویلي چې د روان لمریز کال په لومړۍ 15 میاشتو کې بهرنیو هیوادو ته د 320 میلیون ډالرو په ارزښت سوداګریز توکي صادر شوی دي. ښاغلي جواد په دغه موده کې افغانستان ته د وارداتو کچه 560 میلیون ډالر خوده ده.
در 5 ماه نخست سال جاری ما تقریبا در حدود 322 میلیون دلار صادرات داریم و 520 میلیون هم واردات داریم. اکثر اقلامی که صادرات میشه به کشور پاکستان زغال سنگ است، پخته، کشمش، انگور، میوه های خشک و میوه های تازه است.
صنعت او سوداګری وزارت وایي چې پاکستان سره د افغانستان صادرات د کال په لومړي 15 میاشتو کې 6.5 میلیون ډالر کم شوی دي. خغلی جواد پاکستان ته د صادراتو د کمیدو علت نه دی خوځلی. خو د سوداګری او پانګونې د خونی سرپرست حجی محمد یونس مومن امریکا غا ته صادراتو د کمیدو یو علت پاکستان کې د افغانستان د ډبرو سکرو ته تقاضا کمیدل او خوځل. او ویل چې پاکستان ته د افغانستان د ډبرو سکرو پرتله د جنوبي افریقا او نورو هیوادونو څخه سکاره پرزانه به تمامیږي.
شک نشته چې دا کموالی موجود دی. پاکستان ته د افغانستان څخه صادرات په تاسو بهتر معلومه ده چې تیر کال هغه ټاکس چې پر زغال سنگ باندې لور سودا د دې باعث چې د پاکستان مارکیټ د افغانستان د سوداګرو د لار څخه
خو خاغلی مومند ویل چې یو میاشت دمخه دې مسالې ته حکومت پاملرنه کړي او د ډبرو د سکرو محصولي کم کړی دی. دا ګز د میاشتې په دویمه نیمه کې د طالبانو د حکومت د مالي او قانونو او پټرولیم وزارتونو اعلان وکړ چې د ډبرو سکرو د صادرونکو اتحادیو د غوښتنې او په نړیوال مارکیټ کې د ډبرو سکرو بیب ته په کتنې او د سوداګرو د هڅونې لپاره د حکومت د یوې ګډې کمیټې د پریکړې له مخې د یو کن صادرونکو ډبرو سکرو ګمرکي محصول $15,000 کم کړی دی. د پاکستان مرکزي بانک د جولای د میاشتې په یو راپور کې ویلي چې افغانستان ته دغه هیواد صادراتو کې 2% زیاتوالی راغلی، خو له افغانستان څخه پاکستان ته صادراتو کې 6% کموالی راغلی دی. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په وروستي راپور کې چې د تیر اګست د میاشتې په پای کې خپور کړی ویلي چې د روان 2023 کال د جنوري او جون ترمنځ د تیر 2023 کال د همدې مودې پرتله د صادراتو په برخه کې د منځنۍ کچې وده لرله. د دغه بانک شمېرنې ښیي چې د افغانستان صادرات د فبروري د میاشتې وروسته مخ په کمېدو و. په دې راپور کې ویل شوي چې سږ کال د 2023 کال پرتله پاکستان ته له افغانستان څخه د ډبرو سکرو صادراتو کې 12% او د خوراکي توکو په صادراتو کې 19% کموالی راغلی دی.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټل چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټل چینل کې اوریدلای شئ.
لمال تیامو د تل پشان مننه. د امریکا جغ اشنا رادیو څخه تاسیس موږ د خبرونه اوري. د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د اسلامي همکاروي د سازمان له هیئت سره په لیدنه کې ویلي چې د میرمنو تعلیم د ټولنې اړتیا ده او په دې اړه د صبر وسه. حقانی زیاته کړه چې د غستون زبا شرایط ته پکتو هوارسه. د بل خوا د میرمنو او جنو په وړاندې د طالبانو د سختو اقداماتو پر ضد د جرمنی په کولن شار کې پرون د 15 ورځې لپاره د یو شمیر افغان میرمنو اعتراض دوام درلود. نور حال پر پورت کې وری.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت بیان مفتی عبدالمتین قانې پر خپل ایکس پاڼې لیکلی چې د اسلامي همکاري د سازمان پلاوی د سراج الدین حقانی سره په لیدنه کې تعلیم د ښځو او نارینه یو شان حق بللای او زیاته کړي د چاسري علوم د هواد د ودی او پرمختګ لپاره لار هواروي. کاغلی قانې زیاته کړي سراج الدین حقانی دغه پلاوی سره په لیدنه کې ویلي چې د میرمنو تعلیم د ټولنې اړتیا ده او د هر مشروع مشکل د هواري لپاره به حتی ته دوام ورکړي. خو د چارو یو شمیر شنون کې وایي طالبانو تر اوسه نه د عامو افغانانو او نه هم د نړۍ غوښتنو ته غوږ نیولی دی.
اسلامي هیوادونه فکر کوم چې وی هم چندان ډیر په علاقمندۍ سره دا خبر نه کوي کنه که وی هم علاقمندۍ درلوده او دغه توان او تاثیرات درلوده په ډیر جدیت سره به طالبانو نه تقاضا کړی چې د نجونو لپاره د درس زمینه مساعده کړي.
طالبانو د واکل بیا تر لاسه کېدو وروسته او له اسلام څخه د خپل برداشت لمخې پر افغان میرمنو او نجونو سخت قیدات وضع کړي دي. ملګرو ملتونو د طالبانو د اقدامات جنسیتي اپارتاید بللای. د طالبانو د قیدات العمل ګڼ شمیر میرمنې اړي شوي چې خپل هیواد پریږ دي. دا هغه 15 میرمنې دي چې د طالبانو د غوښونو لامل یې وطن پریښی وو او د دوشنبه په ورځ فرانسې ته ورسیدې.
هر هغه پرمختګ چې موږ د تیر شلو کلونو په جریان کې کړی وو په یوه شپه د اګست په 14 ختم شو. ما په حکومت کې کار کاوه، زه په وزارت کې سلاکار وم او طالبانو وګواښلم. هغوی زما ژوند وګواښه. بنان زاړه شوم چې افغانستان وتښتم او پاکستان ته لاړ شم.
خود طالبانو د محدودیتونو په وړاندې د افغان میرمنو اعتراضونه دوام لري. د جرمني په کولن ښار کې د افغان میرمنو وی وړي ډلې د 15 ورځې لپاره پر میرمنو او نجونو د طالبانو د محدودیتونو په خبرګون کې د خوړو اعتصاب ته دوام ورکړی دی.
نمیتونیم که سکوت بکنیم در مقابل این همه ستمی که در مقابل زنای افغانستان تنها به جرم جنسیتشان توسط این گروه انجام داده میشن و از این که تاثیرگذار خواهد بود یا نبود، ولی ما هر آنچه که از توان زن افغانستان بیاید در مقابل از این وحشت ظلم دریغ نمیکنیم.
امروز تقریبا روز پنجم از اعتصاب ماست، چون من به عنوان یک زن که مدت یک سال یا بیشتر از یک سال میشه در آلمان هستم، ولی در این مدت تا یک لحظه افغانستان از یادم نمیره. همچنان خانمایی که در وضعیت بسیار دشوار قرار دادن.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د ښځو په وړاندې د طالبانو اقدامات یو سیستماتیک تبعیض بللی او نړیوالې ټولنې له طالبانو غوښتي که نړیوال مشروعیت غواړي نو باید د ښځو او نجونو په وړاندې خپل چلند بدل کړي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خپرونه.
قدرمن اوریدونکو، په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام WFP چارواکي وایي چې په سپتمبر میاشت کې به 2 میلیون نور له لوږې سره مخ خلک له خپل مرستو کم کړي.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د بسپنې له کمښت سره مخ دي او ارشیوي چې په دې میاشت کې 2 میلیون نور خلک له خپل مرستو کم کړي. د دغه ادارې په وینا په دې سره به سکل لمرستو د بی برخو کسانو شمیر 10 میلیونو ته ورسیږي.
د خوراکي توکو په مرستو کې دغه کمک په دې معنی ده چې یو اشاریه 4 میلیونه نوې مایندې او د هغوی ماشومان به نور ونه کولای شي چې د خوراکي د مخنیوي په موخه ځانګړي خواړه ترلاسه کړي. د WFP انګیرنه دا ده چې په راتلونکو میاشتو کې به د تغذیه په مرکزونو کې د ماشومانو بستر کېدو کې چټک زیاتوالی راشي.
لا افغانستان سره د نړیوالو خیریه بنسټونو د مرستو کمښت په دغه هیواد کې اړمنی کورنۍ له ژورې ناهیلې او اندېښنو سره مخ کړي.
دغه په دغه کنه کومک یک پیسې مزدور نه غوړي، چې ویني مزدور به نه غوډ، چې ویني مزدور به خو چې نه پیسې هم خو بازم تفاد میکنه کنه دیگه. دغه په بازار دغه په کومک قاصی مګر دغه په دغه سمنه دغه په خلاص خلاص دغه کومک مو کوي کومې بسیار باشه چې مستر دونو نور په تاسو باندې نه شب خت خبر ندارم ولې تاسو فيه په تو مونږ زره شرم شب تر څو باندې قرار تر زره ایستو دا خبره به شي مېز باندې مو فاصله باندې ولرل شو.
د بس نور کوم کوه ودونو له خوا د افغانستان سره د مرستو کمښت په داسې حال کې را برسره کیږي چې په دغه هیواد کې ژمی را روان دی او لرو پرتو سیمو ته د مرستو رسول یو بل ننګونه ده.
همداسره په موږ ژمی را روان دی او په افغانستان کې دا تر ټولو سخته برخه ده. په ژمی کې له دومره لګو منابع او کمې بس پنې سره حالت مرسته زموږ لپاره د اندېښنې وړ خبره ده.
دا خبر پانه په داسې حال کې خبريږي چې څومره د ورسته د ملګرو ملتونو کلنۍ اته اویمه غونډه ترسره کیږي او په دې غونډه کې به د لوګي سربیره په نورو کلیدي ننګونو هم بحث وشي. احسان لاریبزی، امریکا غاگ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. طالبان وایي په کابل او ولایتونو کې تر 2500 پورې امنیتي کمرې لګولې دي. عام شهریان چې د امنیتي پیښو، غلا او اختطافونو څخه سر ټکوي د یادو کمرو نصب ته خوشاله دي. شنون کې وایي که د کمرو هدف د خلکو څارل وي، دا د خلکو توهین دی. نور حال د شمس آرین په رپورټ کې واوري.
په دې وروستیو کې د طالبانو د کورنوي چارو وزارت خبر ورکړ چې په پلازمېنه کابل او ولایتونو کې تر 2500 زیات مخفي او امنیتي کیمرې لګولې دي. که څه هم طالبان وخت پر سي دوستره د افغانستان امنیت له چیرو څلبيشت کال را پدې خو به ساري غني خو بل خو بیا په دومره لوړ کې دا د امنیتي کیمرو د نس دلیل د امنیتي او جنايي ستونزو کابو کول یادوي. امنیتي کیمرې د لوړ مصرف ترڅنګ تخنیکی او فني کارمندانو ته هم اړتیا لري. طالب چارواکي وایي چې د کیمرو مصارف د کورنوي چارو وزارت له بودیجه څخه دي.
په دغه امنیتي برخو کې زمونږ د امنیتي ستراتیژي یو برخه ده چې په ټول هیواد کې خاصتا پلازمینه کابل کې په مهم نقاطو کې مزدهم نقاطو کې د امنیتي سروې د لحاظه کوم نقاط چې ډېر مهم وو هغه ته د امنیتي کمرې د امنیتي پوښښت لپاره نصب شي چې لله الحمد کورنۍ چارو وزارت تر اوسه توانېدلې دي چې 25,000 امنیتي کمرې په ټول کابل کې نصب کړي. دا اکثر کابل کې دي، ځینې نور مهم ولایتو کې هم شته دي. دا بودیجه چې موږ آینده د پاره کوم ترتیب لرو دا صرف د اسلامي امارت بودیجه په دې پاره تصویبې کورنۍ چارو وزارت او په خاطر چې کوم 25,000 دي کې د خلکو هم راسته هم موږ سره وو.
په کابل کې د امنیتي پیښو ترڅنګ د غلا او اختطاف ستونزو هم د دې ښار اوسیدونکو لپاره خوا په ډار کې اچولې دي. همدا دلیل دی چې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو د یادو کیمرو نصب ته خوشبین دي.
والا الحمدلله کابل خو خدي د امنیتي قانون اسلامي امارات ته کابل په دې خاطر موږ تاسو لپاره لګولې چې موږ تاسو په امر کې اوسېږو. دا دولت خو موږ یې دغه لپاره ده چې موږ ته خدمت وکړي، عوامو ته خدمت وکړي. دا عوامو ته یو خدمت ده.
خو بل خو ځینې امنیتي کارپوهان وایي چې کده کیمرو لګول د امنیت د شوالي په مخه وي ښه خبره ده، خو کده یادو کیمرو هدف د سیاسي او فکری مخالفینو په نشه کول او د مدني فعالیتونو مخه ډب کول وي، بیا د بشري حقوقو ته پښو لاندې کول دي.
د صورتي کیمرو ها به هدف اهداف دیګری چون نحوه پوشش مردان و زنان یا تعقیب مخالفان فکری نصب شود، در او صورت رقت یک نوع بی‌حرمتی به زندگی عادی مردم است، نباید حکومت های کار انجام بدن. اما در صورتی که به خاطر اهداف امنیتی، به خاطر نظارت بر عمل کرد و عبور مرور افراد که مشکوک است به اعمال تروریستی و اعمال جنایی یک کار نیک است.
طالبانو په داسې حال کې په کابل ښار کې امنیتي کیمرې لګولې دي چې په افغانستان کې پر مدني فعالیتونو لاریونونو او ژغ پورته کولو تر ډیره بندیزونه دي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان هم د طالبانو له لوري د یادو کیمرو نصب په افغانستان کې د وګړو په ځانګړي ډول میرمنو له بشري حقوقو سرغړونه ګڼلې ده. شمسارین، امریکا ژغ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
قدر منوریدونکو، د افریقا د اقلیم لومړی سرمشریزه د دوشنبه په ورځ په کینیا کې پیل شو. د حکومتونو او نړیوالو سازمانونو مشران په افریقا کې د اقلیم د بدلون د اغیزو سره د مبارزې لپاره د پیاوړي ژغ او نورو مالی مرستو غوښتنه کوي. نور حال پر پټ کې ووري.
مشران، ډیپلوماټان او نړیوال استازي د کینیا په نیروبی کې د افریقا د اقلیم سرمشریزه لپاره راټول شوي دي. دا غونډه د نړیوالې تودوخی او په اقلیم کې د بدلون له امله په ویجاړونکو اغیزو خبري کوي. د دې سرمشریزي هدف د وچکالۍ او سیلابونو له امله د رامنځته شوي ننګونو سره مبارزه کول دي چې ملیونونه افریقانیانې بې وزله، ناروغه او وږي کړي دي. د کینیا ولسمشر ویلیام روټو له ګډونوالو وغوښتل چې له ستونزو څخه حل ته توجه واړوي.
وخت راغلی دی چې موږ له بلې خوا وګرځو او ورته وګورو. ډېر فرصتونه هم شتون لري.
بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي د نړۍ په مالی جوړښتونو کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه.
افریقا د کاربون د نړیوال اخراج واځي څلور په سره جوړوي، مګر دا د اقلیم د بدلون ځنې ناوړه اغیز سره مخ دي. نن مالا نړۍ څخه وښتل چې د اقلیم د بدلون د بدو اغیزو د مخنیوي لپاره د اقلیم اقدامات ګړندي کړي، نړیوال ژمنې وساتي او د نوې انرژۍ لور ته تګ لپاره افریقا سره مرسته وکړي.
د ختیځ افریقا هیوادونه پروستو کلونو کې سخت وچکالۍ سره لاسوګری باندې، چې د ملګرو ملتونو د ادارو په وینا لا شل میلیونو ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د افریقا د وېشي ژو د بنسټ مرستیال فریډریک کوامواي چې افریقا خپلې طبي سرچینې په خبرو اترو کې د یوې معاملې په توګه کارولی شي.
زموږ حیاتی تنوع د نړۍ د حیاتی تنوع د شتمنۍ درېمه برخه ده. دلته کاربون دوبېږي چې مونږ باید پرې تمرکز وکړو. مونږ د دینه باید د خبرو اترو لپاره هم کار واخلو چې نړۍ باید مونږ ته د سرچینو د ساتنې لپاره څه راکوي.
کانفرنس په د چرشنبه په ورځ پای ته ورسیږي او افریقایي مشران به د دې غونډې د پایلو او ریپورټونو وروسته جوړ شوی بیان په متحده عرب اماراتو کې د 2023 کال د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون په کانفرنس کې وړاندې کوي. یاد کانفرنس د کاپ اته وشپنو پیژندل کیږي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
قدرمنو ریدونکو، د پاکستان په جنوب سیمه کې د تیرو څو ورځو راهیسې د شیا او سنی مسلمانانو لخوا یو د بل په وړاندې لاریونونه پیل سوي دي، چې د پاکستان حکومت یې دې ته اړ کړی چې دغه سیمې ته وسلوالې ډلې ولیږي او بیړنۍ حالت اعلان کړي. دا په کلګت کې لاریونونه او اعتصاب ولې پیل سوي، نظرانې یوسفزی په دې اړه راپورټ تیار کړی.
شیا او سنی دینی عالمانو د هغې نرسته په یو بل مذهب ته د سپکاوی تورونه لګول پیل کړل، چې په پاکستان کې صحابه کرام ته د سپکاوی د مخنیوي لپاره یو قانون تصویب شو. دغه لایحه د پاکستان په پارلمان کې د اګست په لومړۍ کې وړاندې شوې. دغه لایحه شیا عالم آغا باقر حسینی خپل ناخوښي څرګند کړ، چې لکبلې سنی دینی عالمانو د سپتمبر په لومړۍ نیټه هغه د هغه په ضد په چلاس د امیر او گلگت کې مظاهره وکړه او په هغه د مسعد د سپکاوي قضيه ثبت کړه. تر هغه وروسته شیعاګانو پس کړدو او نور سیمو کې سخت مظاهره پیل کړې دي چې لا تر اوسه دوام لري.
ټول سکردو بلستان دا وخت دلته راوتلي دي او احتجاج کوي. کوم قانون چې سنا منزور کړی دی، مونږ پر هغه ځنې اعتراضونه لرو. دغه قانون نه په استفاده زموږ دینی عالمانو ته سپکاوي شوی دی. کچیرته د دې قانون په اړه مونږ مطمئن کړای شو، نو په ګلګت کې او په پاکستان کې به امن راشي، او کدا څه ونه شو نو وضعیت بل نور خراب شي.
په مظاهرو کې کډونکوونکو خبرداري ورکوي چې هغوی به تر هغه مظاهرو ته دوام ورکړي تر څو غوښتنې ونه منل شي.
دلته د دوانیم لا کو نه زیات خلک احتجاجي غونډه تراغلي دي. مونږ په ملک اساسي قانون ضد د یو قانون تصویب په ضد دلته راغون شو یو. مونږ شیا مذهب ته د سپکاوی په اړه سخت اندېښمن یو.
خود پاکستان د اطلاعات او موقتی وزیر مرتضی سولنګي په خپل ټوټر لیکلي چې د ګلګت په اړه درو خبرونه خبريږي.
د غلطو ټولنیزو رسنیو داستانونو او جلي خبرونو په منځ کې راځي چې رښتیا ووینو. په ګلګت بلتستان کې امن او ثبات دی. خوانځي بازارونه او سړکونه خلاص دي. حالت عادي دی. سولېز لاریونونه کله ناکله د جنو مذهبي او فرقیزو اندېکنو په خبرګون کې تر سره کیږي. خود قانون او نظم وضعیت آرام دی. پاوز نه دی راستول شوی او د پاکستان پاوز په راستون کې نه کې د حضرت امام حسین د څلوېختمې په څیر پیښو کې د ټولنې ساتنې لپاره تیار دی.
ګلګت د تیر رسول سزورا هيسه فرقي تا تر خواله تجربه کوي. په ورستیو مظاهرو کې ځینو مظاهره کوونکو د پاکستان سره د سړک د بندولو غواخوم کړي دي. ځای کار په هن وای چې پاکستان کوشش کوي چې پوز د رسمي ته په یو بانه ولي کی.
لوګون کې اندر یو بہت جو ہے وہ شدید غم او غصہ ہے.
د خلکو غم غصہ د لسیزو رئیس ده. خدا خلق وختنه کوي چې هغه پوجان چې د څو کلن نه دلته ځای په ځای شوی دی په کار د هغوی د دې ځای نه لری کړای شي او ځای خلک دلته وټاکل شي. خلک د امنیتي عسکرو د راتګ سخت خلاف دي او غواړي چې دوی د بیرته لری کړای شي.
چې په ګلګت کې د سنی او شیعه مسلمانانو ترمنځ تشنج زیات شو.
درنوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خبرونه چې زموږ خبرونه اوري.